ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
نوریدم شو ختم کر سلام علیکم دا وایس اف امریکا د ریو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده او نن به خبری خبرونه تاسو وړاندې کوو زه سمینا حسن
او زه افتخار حسین
په نننې خبرونه کې به یو شمیر خبرونه او ویډیو ریپورتونه تاسو لیدي او اوریدئ شي خو مهمه په دې خبرونه کې سدي لاول هغه ته وکشي
نوبل انعام ګټونکې ملالہ یوسفزے په اسلو خار کې نړیوالو مشرانو باندې غږ کړی دی چې هر ماشوم ته دی تر دولسو کلونو پوری ویڑیا تعلیم ورکړي تاسو ته وړاندې کوو چې تعلیم ولې د پښتنو لپاره مهم دی او دا چې د پاکستان حکومت هر کال په دفاع زیات او د تعلیم په تعلیم باندې کم خرچ کوي
My message today is very simple to the world leaders that be a child for a moment dream bigger with no limit dream bigger and this is how you can achieve bigger
او تاسو به په خبرونه کې دا هم اوریدئ شئ چې د افغانستان صدر اشرف غنی په لاول ځل باندې دا خبره منلې ده چې د افغان طالبانو سره مذاکرات د پاره په پاکستان ته یو پلاوی لیږلې ده
او په سریلانکا کې روان د ټیسټ کرکټ سیریز پاکستان ګټلې ده ته اخیرنی میچ غوړه لوبغاړي یونس خان او د سیریز غوړه لوبغاړي یاسر شاو
دا او د دین دا د دین علاوه نور خبرونه او رپورټونه به هم تاسو په خبرونه کې اوریدئ او لیدئ شئ موږ سره اوسئ لاول پک شئ لند خبرونه تا
د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزے د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی چې د اتو ورځو خپل پوځي لګښتونه دی د تعلیم په وده ولګي چې ټول ماشومان تر 1200 کلونو پورې مفت تعلیم ترلاسه کړی شي او دا چې نړیوال مشران دي ټول ماشومان خپل ماشومان وګڼي ملالہ یوسفزے ویلی هر کال نږدې یو کم سلویخت عرب ډالر پکار دی چې د نړۍ هر ماشوم ته ویډیا تعلیم ورکړي شي هغه دا خبرې د ناروی په اوسلو ښار کې د تعلیم په باب سرمشریزي غونډې ته په وینا کې کړي دي سړنکاران وایي پاکستان هر کال دفاعي بجټ زیاتی ولی د تعلیم لپاره د وادو باوجود دغه بجټ 2% نه زیات نه کړی شو
او د افغانستان صدر اشرف غنی وای چې هغه د طالبانو نمائندگانو سره ملاقات د پاره یو پلاوی پاکستان ته لیږلې ده چې د افغان مشر لخوا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو ترو د عمل لاولنی حکومتي کچه باندې پیژندنه ده دغه خبرې ترې د اوږدمهاله او پایدار امن په لړ کې ړومبني ګامونه دي چې افغانستان کې پی د 1400 کالونو روان جنگي حالت ختمې دي شي د دې خبرو د پاره افغان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کارزی هم اسلام آباد کې ده
او د خبرو اترو دغه پخلی په داسې وخت شوې دي چې افغانستان سرخار کابل کې د طالبانو لخوا یو ځانمرګي برید کې د سه‌شنبه په ورځ د ناټو ځواکونه په هدف کړی شوې دي او په دې کې ویل کېږي چې درې تنان ژوبل شوې دي د کابل د پولیسو یو ویان عباد الله کریمی وایي ځانمرګي تن په موټر سپور او دا چې په ټپیانو کې دوه ولسی وګړي یو خارجي تن هم شامل دي په تیرو درېو اونو کې دا دریم سرګنده برید دی چې په کابل کې ترسره کیږي
د ولسی تحریک په نوم د پښتونخوا غیر دولتي اداره وایي د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري په حق له وزیر اعظم په فیصله وزیر اعظم په خپل وروستۍ وینا کې دروغ ویلی وو ځکه چې د اعلان باوجود د مغربي لارې د پاره نه خو بجټ کې پیسې بیل کړی شوې دي او نه منصوب اساس کمیشن د دې واضحه نقشه خودلې پیښور کې د ادارې د غونډې وروسته د تحریک مشر سید عالم مسی د ډیو ریډیو ته وویل چې په دې حق له سیاسي او ولسی بیداری د پاره به د اختر وروسته منډې ترلی شروع
او د آسٹریا په سرکار ویانا کې د ایران او نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټمي پروګرام د لوزنامې لپاره خبرې اترې روانې دي د ایران له مرکزیانو سره د امریکا برتانیا چین فرانس روسیې او جرمني د مرکزیانو ډلو پرون هم خبرې اترې شوې وې
برتانیا د لندن د ترانسپورت په ولسی نظام لسکاله وړاندې شوې د وسلوالو ځانمرګي حملو لسیزه انمانځي کال 2015 د جولای په 1 منیټه د برتانیا سلور ځوانانو سهار وختي په درې زمینی ریلګاړو او په بس باندې بمی حمله کړې وي په دې حملو کې 250 کسان وژل شوي وو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو د ټلویزیون په یو ساته خبری خبرونه کې د لوبو د میدان تاسو ته تازه حال وړاندې کوو، او د پاکستان د پاره یو بل د کرکټ د میدان نه خوشحالي خبر راغله ده، خصوصا د خیبر پختونخوا د پاره د یونس خان په حق له د کامیابی خبر راغله ده. هغه سره افتخار حسین تاسو
ډیر مننه سمینه سن زبه د ډیوا ریډیو کتونکو اوریدونکو ته هغه د میچ کم چې اخیرانه ټیسټ شوه دی په سریلانکا کې هغه هایلایټس یعنی ویژوالز ویډیو به هم ورته خایو. یقینا چې تاسو کوم خبر او کړله نو هم دغه سدا چې درې ټیسټ میچونه وشولو دا په سریلانکا کې، پاکستان دوه ټیسټ میچونه وګټل، سیریز وګټه. اوس دا سدا چې پاکستان په نړیوال رینکینګ کې په دریم نمبر راغلی دی، خو د دې ټیسټ سیریز د ټولو نه مهمې خبرې چې دي هغه په دې کې د پښتنو لوبغاړو ګټې دي. مثال په توګه یاسر شاه مین آف دی سیریز، هغه په دې کې سو واره داسې شوې دي چې په یو اننګ کې 15 وکټې اخیستې دي. یاسر شاه تعلق ته ثواب سره دي که او کتلې شي جنید خان د دغه ځای نه دي، او د دنیا د یو بل خ چې کوم لیگ سپینر بالر وو عبدالقادر، د هغه تعلق هم د دغه ځای سره دي. بیا هم په دې ټیم کې چې په سریلانکا کې لوبېده عمران خان، د تعلق ته ډیر سره دي. دغه رنګ بیا یونس خان چې د تعلق ته مردان سره دي، او دا په دنیا په ټیسټ کرکټ کې یو خلو غاړه ګڼل کیږي. د یو سل یو او یا رنزونه وکړل، تاسو به دا وایو چې او هغه ډیر مهم کردار ادا کړ د پاکستان په ګټه کې. که څه هم وسره شان مسعود وو، هغه یو سل رنزونه کړی دي یعنی سنچری والی ده سده پاسا، خو دغه سنچری هم ډیره مهمه وه. خو یونس خان چې کومه لوبه کړې ده نو په هغه باندې ماهرانو بیا خپل رائے ورکړی دی چې په انګریزي کې هغه ویلی دی فلالیس. فلالیس مطلب دا چې بالکل سو نقص د په بیټینګ کې نو، او یقینا د ډیر سنچری کړی دی د ټیسټ په خپل کریئر کې، او دا ګڼل کیږي چې فاسټیسټ یعنی تر ټولو زر شوی دی پسل چې دی میچونو کې. نو یقینا که وکتل شي د یونس خان د ټیسټ کریئر چې دی په دنیا کې په پاکستان کې ډیر ځلیږي، یو پښتون لوبغاړی دی. تاسو ته وایو چې پاکستان 308 رنزونه چې دي دا په اخیرنی اننګ کې راړول چې دي، دا په ایشیا په سب کانټیننت بر صغیر په دغه سیمه چرته چې خختیمان لکه ګوره هند دی، پاکستان دی، بنگلاديش دی، سریلانکا دا، اوس پکې افغانستان هم شامل شوی دی. په دغه سیمه کې دا په کرکټ په تاریخ کې په دویم ځل داسې شوی چې په اخیری اننګ کې چا دومره غټ سکور راړولی وي. نو بنیادی زمونږ د کرکټ ته دی تبصره، او دا چې تاسو ته مونږ کم ویژوالز خایو ویډیو خایو دغلته تاسو یې کتې شئ په سکرین باندې، نو دا خو ښکاریږي چې د میچ هغه اخیرنی چکه ده چې مصباح الحق والی ده، او تاسو وینئ چې لوبغاړي لاس میلاوي. د یونس خان بیټنګ چې وو هغه پکې ډیر مهم رول لوبولی دی. نو دغه ټول لوبغاړي دا وخت چې لبیږي د پاکستان لپاره د کرکټ په لوبه کې ځلیږي، او شاهد افریدی ټوله دنیا پیژني. دارو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غورې. تاسو ته وایو چې ملالې سبزه په ټوله نړۍ کې چې د خپل نوم په سبا باندې ګټلې دی چې د تعلیم لپاره غږ اوچتې، په دغه عمر کې بیا نوبل انعام ګټل چې دی، دا یو ډیره غټه خبره ده. او هغه خپل سفر جاری ساتلې دی په اوسلو کې، یو ډیره غټه نړیواله غونډه روانه ده د تعلیم لپاره چې په نړۍ کې څنګه تعلیم ښه کېدی شي. دغه غږ به ګینه نور څوک د ملاله نه څوک زیات څه دی په ښه انداز کې وړاندې کی چې د تعلیم لپاره یې خپل څومره قرباني ورکړې ده، خپل وینا یې کړې ده په دغه سمیت دغه غونډه ته، او په هغه کې ویلي دي چې نړۍ باید یو کم 70 بلین ډالر د تعلیم لپاره بیل کی، او ټول ماشومان د نړۍ چې دي 12 کالو پورې مفت یعنی وړیا تعلیم ترلاسه کی. بیا یې په نړۍ په مشرانو باندې غږ کړی دی چې تاسو چې دی د ګولې په ځای باید چې په کتاب کې خپل سرمایه ولګوي، مطلب دا چې تعلیم زیات کړی شي. دا غي دا خبرې ترې په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې سکولونه په بمونو الوزول کیږي او په لکونو ماشومان دا وخت سکولونو نه بهر دي. نور تفصیلات سي دي د هغې پیغام، نور تفصیلات ته دغه غونډې بیا په س عکس العمل خودلې شوې دي. سمینه احسن تفصیلي رپورت وړاندې تاسو لپاره تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره اواز پورته کوونکې د سوات ملاله یوسفزۍ نن په اوسلو کې د تعلیم په موضوع غونډې ته وینا کې په عالمی مشرانو غږ کړی چې د وسلې په زګی د کتابونو کې سرمایه کاری وکړي. د نوبل امن جایزه ګټونکې د 12 کالو ملاله ویلي چې د 12 کالو پورې د نړۍ هر یو ماشوم د مفت او معیاري تعلیم حقدار دی. هغې په خپلو ټولو عالمی خویندو او وروڼو باندې په دې مشن کې د شاملېدو غږ
وکړ. To join me in this mission of 12 years of quality, free, primary and secondary education for every child.
د خپلې وینا نه مخکې هغه ویلی وو چې د غریبو کورونو ماشومان جنکی یوازې 3 کال سکول تکلی شي او دلته کې د حکومتونو نه اهلی ښکاری. په مای کې د تعلیم په موضوع غونډه کې د سلو ملکونو مشرانو ژمنه کړې وه چې 2013 پورې به دوی ټولو ماشومانو ته مفت پرایمري او سیکنډري تعلیم یقیني کوي، او یونیسکو چې د ملګری ملتونو د ساينس او تعلیم اداره د وای 200 کالو پورې هر یو ماشوم ته مفت تعلیم ورکولو باندې د کال په سر 300 بلین ډالره خرچ راځي چې دوی پکې یو کم 300 بلین ډالره د کموالی سره مخ دي. خو ملاله وای دا کموالی په عالمی کچه د فوزی خرسونو په مقابله کې هیڅ حیثیت نه لري. هغه وای چې کچری اته ورځو د پاره نړی فوزی خرسونه بند کی، نو په نړی کې موجود هر یو ماشوم ته 200 کالو پورې مفت او معیاري تعلیم خوب یقیني کېدای شي. هغه په عالمی مشرانو غږ کړی چې مستقبل کې د سرمایه کاری په حق لدی خپلې ژمنې پوره کړي او کتابونو، تعلیم او امید کې د سرمایه کاری شروع کړي په ځای د وسلې، جنگونو او جګړو. هغه وای
Only 9 years of education is not enough. If 9 years of education is not enough for your children, then it is not enough for the rest of the world's children.
د ملالا د وینا ځینی برخه ملالا فند ټویټ کړي هم دي چې یو ټویټ ته ملالا عالمی مشرانو ته وای چې کچری ستاسو خپل ماشوم د پاره د 9 کالو تعلیم کافی نه دی، نو بیا څنګه دا د نړۍ نورو ماشومانو د پاره کافی دی. او یو بل ټویټ وای عالمی مشرانو ته د نړۍ نورو ماشومانو ته د خپل ماشوم په نظر لیدل پکار دی. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي چې ملالا او د هغې ملګری د نړۍ د مسلو د حل په لړ کې آخري امیدونه دي. د غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم ورغلی وو او وینا یې کړې وه. پاکستان کې مالیاتي بجټ کې د تعلیم برخه د 2% نه هم کمه ټاکلې کیږي، چې په دې حق لا د وزیر اعظم وینا وه
lots of people, close to 1 million people as internal displaced persons who left their areas and have now settled in other parts of Pakistan, and the children of course are the ones who have suffered the most.
وزیر اعظم وای قریبا 300,000 خلک پاکستان کې دننه بې کوره شوي او نورو علاقو کې اوسېږي، او ماشومان په دوی کې تر ټولو زیات ځپلې شوي دي. او زبا دا اوما چې په دې حالاتو کې تعلیم د حکومت د پام وته وو، او د تعلیم په ځای د حکومتونو توجه ژوندونه بچ کولو او بنیادی اډانې بیا جوړولو ته هوډېدلې وه. روانه هفته په 12 جولای به ملاله د 13 کالو شي. د خپلې کلیزې په موقع هغې د خلکو نه د تحفو په ځای نړیوالو مشرانو ته د پیغام لیږلو خواست کړی چې وای هر یو تن دی د خپل خوخي کتاب په لاس کې نیولې یو تصویر پوسټ کی، او ودی وای چې ولې دوی د ګولو په ځای کتاب خوخي، او عالمی مشرانو ته دی وای چې د بدلون حقيقي وسلې یعنی تعلیم کې دی سرمایه کاری وکي.
ملالا یوسفزئی چې نن د اوسلو په ایجوکیشن سمیټ کې کما وینا کړې وه تفصیل تاسو واورېدو. په سوشل میډیا باندې د ملالا دې وینا ته څنګه کتل کیږي، او سوشل میډیا باندې خلکو په فیسبوک یا په ټویټر باندې په دې اقله سوې ویلې دي. دغه ټول تفصیل به تاسو ته ارباب محمود علي وړاندې کوي. موږ سره په سټوډیوز کې دا وخت کې موجود دی، په خیر راغلي.
ډېره مننه سمینا حسن، څومره معلومات و اوریدونکو تاسو د سمینا حسن په غږ باندې دغه تفصیل ټول واورېدل. ملاله یوسفزۍ سوشل میډیا ټویټر باندې چې کوم ملاله فند په نوم باندې هیشټیګ ملاله فند دغه ټویټر اکاونټ دی، نو په هغه باندې مختلف پیغامونه د هغوی ټویټ شوي دي. یو داغي چې کوم ټویټ دی نو هغه وایي چې ملاله یوسفزۍ کالز آن ورلد لیڈرز. ملالہ یوسفزئی چې تاسو په سکرین باندې هم ګورئ نو هغه ترجمه دا ده چې ملالہ یوسفزئی د دنیا په یا د نړۍ په مشرانو باندې غږ کړی دی چې پیسې په کتاب ولګي په نه چې په ګولو باندې د ټوپک ګولې یا وسله اغستلو باندې. د دې ټویټس په د هیش ټیګ سره که تاسو لیکي تاسو غواړي چې تاسو هم د دغه بحث برخه جوړ شئ نو هیش ټیګ بی کیپیټل ڈبل او کے ایس این کیپیٹل او ٹی بی کیپیٹل یو ایل ایل ای ٹی ایس بکس ناٹ بلٹس دغه هیش ټیګ سره وکړئ نو تاسو په دغه بحث کې برخه اخیستی شئ. بیا ملالہ یوسفزئی خپل چې کوم ټویټ کړی دی نو هغه وایي چې نه کاله که تاسو ګڼئ چې نه کاله تعلیم چې دی ستاسو د ماشوم لپاره کافی نه دی نو بیا دا د نړۍ د هر ماشوم لپاره کافی نه دی. دغه دویم و چې دوی په ټویټر باندې ملالہ فنڈ لخوا د ملالہ بیان ټویټ شوی دی. دریم زه به تاسو دا شریک کوم چې هغه وایي چې د نړۍ مشرانو ته پکار دی چې هغوی د ټولې دنیا ماشومان خپل ماشومان غوندې کې وګڼي او د دې په حق له هم دغه سوچو کې چې په هغه کې هغه دا خبره کوي. هم په دغه ټویټ کې شامل دی چې ملالہ غوښتنه کړې ده چې 12 کاله معیاري او مفت تعلیم هر کس ته تر 12 کاله پورې یا 12 جمعه پورې ورکول پکار دی چې دا د ټول خپل ذمہاری وګڼي. هغه وایي ملالہ فنڈ په نوم باندې یو بل ټویټ تاسو سره شریکوم. ملالہ وایي چې کتابونو کې پیسې لګول یا کتابونه اغستل د ټولو نه بهترین په مستقبل کې خپل ګټه ده یا پیسې لګول دي چې که تاسو په ګولې واخلې ټوپک ګولې واخلې داغه په مقابله کې کتاب واخلې نو دا د راتلونکي لپاره یو ښه سرمایه‌کاری ده ستاسو. ملالہ یوسفزئی ډیر زیات ټویټس راغلي ملالہ فنڈ باندې چې نن کومه وینا یا اوسلو کې چې کومه وینا راغلې ده مل هغه کې یو بل مهم ټویټ چې دی ملالہ یوسفزئی دا غوښتنه هم کړې ده چې تاسو ځان سره د خپل خوښې یو کتاب ونیسئ او هغه څنګه چې سیلفی په سوشل میډیا باندې ډیر مشهور دی نو ځان له هغه د خپل خوښي کتاب سره یو تصویر واخلي او په ملالہ فنڈ په نوم باندې د هیش ټیګ سره هغه ټویټ کې نو هغه سره به شامل شي. ډیر خلکو خپل کتابونه راغستې دي او بیا وکي ځینې خلکو وکي آی ام ملالہ د دې کوم کتاب دی هغه ځان سره نیولې دی او خپل تصویر اغستې دی ملالہ په ملالہ فنڈ په هیش ټیګ سره د دغه بحث کې شامل شوی دی. نو سمینه حسن داد اغه یو سو ټویټ سوچې اوریدونکو سره مشارک
دی. مهرباني
مهرباني.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه خبرې غوړې قدرمنو کتونکو اوریدونکو د افغانستان په حق لازم سر یو شمیر ریپورتونه دي دغه چې په افغانستان کې کم تشدد شوی دی د پاکستان سره په ګډه پوله باندې تاو تریخواله. خو اوس تاسو دا وایو د دې ترڅنګ چې را په اسلام آباد کې د طالبانو سره خبرو اترو لپاره یو پلاوی هم تللی دی او د دې تایید پخله چې دی د افغانستان صدر اشرف غنی نن پخپله کړی دی. دغه تبرازو خو په افغانستان کې د وسلوالې ډلې داعش او د طالبانو ترمنځ هم جګړه پیل شوې دي او په دغه اړه باندې چې کم تفصيلات دي په خاصه توګه د افغانستان په ختیځو برخو کې دغه جګړه رامنځته شوې دي ځکه چې داعش غواړي دغه تکي خپل اثر وغځوي. یو ویډیو ریپورت په د افغانستان سرویس لپاره زبی الله قاضی چې دی تیار کړی دی تاسو ته دغه ویډیو ریپورت وړاندې کوم.
ننګرهار کې له وسلوالو طالبانو سره جنگیدونکي داعش ډلې له یو شمېر ولسوالیو نه پخیس پکې کړي خو په ځینو سیمو کې لا هم خپلې جګړې تودې ساتلې دي.
یوازې په هسکه مینه کې په چین کې او په نازیانو کې د دوی دواړو ډلو ترمنځ جګړې محدودې شوې دي اما په نورو سیمو کې د دوی د جګړو کوم گزارش نشته.
سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د شینوارو په اکثره ولسوالیو کې وسلوال طالبان په درېیمې یا داعش ډلې برلاسي شوې دي خو حکومت وایي د دواړو ډلو له جګړو په ګټه اخیستنې خپل لسګونه مخالفین وژلي دي.
د دواړو ډلو د ځپلو په خاطر باندې افغان امنیتي ځواکونه وخت نا وخت یا عملیات اجرا کوي او یا هم هوایی ضربې اجرا کوي. داسې راپورونه شته چې په تیرو دوو اونیو کې تقریبا چالور او زربیج را شوې دي چې جوان شپږ پېته نه وسلوال مخالفین د دوړ ډول نه وژل شوې دي.
په دغه ولایت کې د دواړو ډلو له پیل شوې جګړې نه ولسی خلک هم پارامه نه دي پاتې شوي. د ولایتي مسولینو په وینا د شینوارو له یو شمېر ولسوالیو نه لږ تر لږه 400 کورنۍ راکړه شوې او په بیلابیل ولسوالیو کې اړولې دي. دغه کورنۍ وایي دومره بې وسه دي چې د خپلو ناروغانو د درملنې او روژه ماتي پیسې هم نه لري. ځینې کورنۍ د سره رود ولسوالۍ د هجرت کلي په پردیو مینو کې دېره شوي. د شینوارو په ولسوالیو کې ځایي خلکو ویل چې دواړه ډلې آن له یو بل سرونه پرې کوي، خو هغه خلک هم ژوندي نه پرېږدي چې د حکومت پلوي کوي. ولسی خلکو دام ویلي چې داعش ډله په شینوارو کې له خول شوو سیمو نه په نورو کې هم خپل فعالیت ته دوام ورکوي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوره. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبرونه که تاسو غواړئ چې په ویب پاڼه باندې وګورئ یا یې واورئ، نو دغلته کې تاسو تللی شئ www.voadivaradio.com. د دې سره سره ډیوا ریډیو په خپل ټویټر باندې، کوم چې د سوشل میډیا یوه برخه ده، ډیر فعال دی او هر وخت تازه خبرونه په تاسو ته ملاوي دی شي. د نړۍ د سیمې په حق لباندې، د لرې پروتو سیمونه که هغه د بلوچستان پښتني سیمې دي، قبایلي سیمې دي، هغه خبرونه چې تاسو ته په نورو میډیا کې نه ملاويږي، ډیوا ریډیو یې تاسو ته وړاندې کوي. ټویټر باندې هم @voadiva، په دې باندې تاسو کولی شئ چې ډیوا ریډیو فالو کړئ او دغه خبرونه بیا تاسو ته راځي. د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم د ډیوا ریډیو تاسو تللی شئ، الته هم ویډیوز پراته وي، آډیو خبرونه یعنی خالی اوریدلو والا، او دغه چې ویژوالز کم ویډیو دی هغه هم تاسو کتلی شئ. خصوصي رپورټونو لپاره هم د ډیوا ریډیو ویب سایټ ته تاسو تللی شئ، موږ سره اوسئ د دې خبرونې لپاره.
او اوس به تاسو ته یو ویډیو رپورټ وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې داسې یو ځوان هلک چې رمیز خان نومیږي، هغه په خپل کور کې تقریبا 60 زیاتو ماشومانو ته په مفتو کې یعنی بغیر د پیسو تعلیمي زده کړې کوي. هغه سره خبرې اترې کړې دي د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند، او تپوس یې کړی دی چې ولې هغه ماشومانو ته بغیر د پیسو دومره خواري کوي او هغه ته تعلیمي زده کړې
رمیز د ماشومانو ته ویډیا زده کړې ورکوي. رمیز د ګړی حمید ګل ناګومان سیمې هغه یو څو ځوانانو کې دی چې د لوړې کچې زده کړې کړې. د ده د کلي خلکو آمدن ذریعه زمینداری ده، او اکثره ماشومان هم د سکولونو چوټیانو په وخت د زده کړو کولو پر ځای په پټو کې کارونه کوي. خو رمیز وایي چې د کله نه د ټیوشن کلاسونه شروع کړي، ډېر ماشومان ورته راځي.
دا ماشومان چې فرست ورځ نه دی براشي کورته بیگ لړه کی، نو تر لاس ډې پورې دی مشکل د تقریبا د 10-12% پر ماشومان به بیگ کلاوي کینه. دا باقی به سندغه حساب چې چټیانې ختم شي، عمر حساب بیگ والی اوزی، نو په دې کې دا درې میاشتې دی مکمل ضایع شي. یوازې ضایع نه، هغه دې ته کم کار شي وینو اغم دی نه بس هیر شي، اغم ته هیر شي، او وسره د دې نور اکټیویټیز دونه زیات شي، لکه مطلب په کھیل کود باندې نه مشغول شي، چې دوی بیا د درې میاشتو چټیاو نه واپس سکول ته زړم نه کیږي. د سره مین خبره دا ده چې دوی ډیلی کار دی کنه، ډیلی دوی ته دا دوه نیمه ګنټې زه ټیوشن کوم، نو دوی هغه عادت د سکول دوی سره روان وي، نو یو د دوی عادت نه خرابیږي. مطلب بیا که سکول سټارټ هم شي، نو دونه مسئلې ورته نه وي چې کم ماشومان ټیوشن نه کړي، لکه هغې خو بیخي زړه نه کیږي، او دوی خو د دوه ګنټې ډیلی سټڈی کوي، نو بس عادت مینټین دی سکول والا.
د کلی مشران د رمیس په دې ګام خوشاله دي، او تماش خان وای چې چټیانو کې به د ماشومانو ډیر وخت ضایع کېده.
ټول وخت په فضول لارو چې په لندیر واغستې مرغې به ایشته، او اوس خو هغه وخت ان شاء الله شنولي به ګور بیرولي به ورته وي، هغه به کوله سر نو به ټوکی به کوله، فضول وخت په ضایع شو، او جنکو به چندرو کوله، او وخت به ضایع کېدو، او اوس خو ماشاءالله مونږ هم ورته توجه ورکړه دا چوټیاں نه ضایع کوو. تاسو وګورئ دا ماشومان څونه په شوق راغلي دي او جنکۍ هم مونږ جنکو ته هم دا خواست دی چې راشي او دا تعلیم ډېر په شوق سره حاصل کړي. یعنی دی د ملاله یوسفزی ته وګوري چې هغه څونه مخکې لاړه لا څونه ترقی وکړه څونه قوم کې یو نوم پیدا کړو. نو دا د څه وجه دا خو د تعلیم د وجه که تعلیم نه وي نو خو بیا خو به چا نوم هم نه اغشتو.
د رمیز دې ګام اخیستو سره د اریسا شان ماشومه هم اوس د روښانه مستقبل خوب ویني.
ما دې شانم دې سلورم کلاس کې سبب کوم زمون د سکول چټي ان شوې دي زل ته چاچا سره اوجره کې ټوشن ویم زما دا امانت یا وز ډاکټر راکې.
رمیز وای چې هر کلی علاقه کې یو سو تعلیم یافته ځوانان وي او که د سکولونو دریو میاشتو چوټیانو په مهال نادره ماشومانو ته د ټیوشن بندوبست وکړي نو دغسې به د ماشومانو قیمتي وخت د ضایع کېدو نه بچ شي او تعلیم پرمختګ کې به دوی خپله برخه هم واچوي. د همکار شمالي سره ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، نګومان.
صف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا خو د ناګومان نه د هاغه ماشومانو د تعلیم حال چې د غلطه کې تعلیمی سہولتونه کم دي مفت ټیوشن ورکول کیږي او که وکتل شي نو تر هغه د غسیمه چې دا ډیره اغیزمنه کړې ده او تعلیم په هغه کې غټه برخه ده چې بد اغیز په غورځېدلې دي. د لندن کې د نن لس کاله وړاندې په ریل ګاډي په سیستم باندې چې کم غټ پریدونه شوي د تر هغه د هغه لس کالو چې دینو کلیزه نن منځلې کیږي. لندن برتانیا دغلته تندروي اوس هم سیډن کاران وای چې کم شوي نه ده. نور تفصيلات په ویډیو رپورت کې زمونږ همکار صدقه جان تاسو ته وړاندې کوي.
برتانیا کې د لندن د عام تګ راتګ یا ترانسپورت په نظام د مذهبي تندروانو د ځانمرګي حملو لس کلیزه دستوره ونمانځلې شوه. د کال 2015 د جولای د میاشت په 8 نیټه سلور برتانوي مسلمانانو په دریو اورګاډو او یو بس سهر د ګڼګوڼي په وخت بمونه خلاص کړل. په نتیجه کې 250 کسان ووجلې شو. په حملو کې د وجل شوو کسانو په یاد کې برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو بیان جاری کړو او وی وی لس کال وروسته هم هر چاته د هغه ورځې واقعیت یاد دي. دا هغه ورځ ده چې د لندن د اوسیدونکو او د برتانیې د ولس مضبوط اراده یادولې شي او نن لس کال وړاندې د تللو خلکو او د هغوی د کورنیو د یادونې او ورته د پیرزونو وړاندې کولو موقع ده. په حملو کې د وجل شوو کسانو په یاد کې د لندن په هایډ پارک کې یادګار جوړ کړی شوی دی. ښاغلی کیمرون په دغه یادګار ګلونه کېښودل او په خاموشۍ کې ورته احترامن سر ټیټ کړو. د ترګری د حملو د خطر په سبب برتانیې د خپل چټکتیا کچه دویم درجه ته پورته کړې ده چې مطلب دې چارواکي د حملو کې دوه امکان زیات کړي. ډیوډ کیمرون ویل د تیونس په ساحل تیر میاشت د ډیر شو برتانیوي سیلګرو قتل عام خای د ترګرو لخوا خطر هم موجود دی. د نهې په ورځ د برتانیې د جاسوسۍ ادارې مشر انډریو پارکر خبرداري وکړو چې د هغه خلکو لخوا د ترګری خطر مخ په زیاتېدو دی چې هم دلته لوی شوي خو په سبب هم خپل وطن د ځان دشمن ګرځولې دی. د ترګری خطر د هغه زرګونو په شمیره کې د غربي هیوادونو شهریانو د لاسه هم سیوا شوی دی چې عراق او شام کې د تندره وډلو په صفونو کې شامل شوي دي او دا اندېښنې راپارولې دي چې زر به خپلو هیوادونو ته ستانه شي او په حملو بلاس پورې کړي.
هر وایس اف امریکا دی وری ریډیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو منګه په دې خبرونه کې اوس وخت شوی دی د هغه برخې په کم کې چې منګ تاسو ته په ټیکنالوژي چې کم ورسته ریسرچ وی دا سې کم انونشنز یعنی ایجاد شوی وی نوې سیزونه جوړ کړی شوی وی د هغه په حق له معلومات وړاندې کوو تاسو ته. ویډیو ریپورتونه دغه زمنګ همکار سمینه سن تاسو لپاره تیاری. نن چې کم ریپورت دی هغه ډیر معلوماتي دی خوندور دی او هغه ځکه چې ساینسدانانو کارپوهانو د پخواره هسي د ارمانو چیرې د مزور خلک چې دی د دوی د کومک لپاره کوم داسې اوسیز جوړ کړی شي چې دوی خپل ژوند هم صحیح تیرولی شي او عام نورو خلکو پر انکار هم کولی شي. نو بیا په انګریزی کې ورته پاور سوټس چې په یو شکل کې روبوټس هم دي روبوټس، نو هغې دا اوس تیار کړي دي چې هغه به د معذوره خلکو کومک کوي او هغوی به خپل کار پې ترسره کولی شي. او دې سره سره چې کم خلک درون وزن اوچتوي نو هم دغه روبوټس دي دای کومک کولی شي. تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
د یو بٹن په وهلو دغه ځوان هلک کولای شي چې د ملا په تیر کې د نقص باوجود بیا وګرځي، او د دې لپاره په ګرځېدو کې امداد کوونکې د دې اکسو سکلیټن روبوټ ته شکریا ویل پکار دي. د الومینیم او کاربن فایبر نه جوړ د دغه روبوټ وزن 40 کیلوګرامه دی او د دې موټرې په سلور بیټرو چلیږي چې 3 غنټې پورې کار کولای شي. د دې روبوټ جوړونکې هو چانګ هوا دی چې په تایوان انډستریل ټیکنالوژي ریسرچ انسټیټیوټ کې کار کوي او وايي وسه پورې 12 مریضانو باندې د دې کامیاب تجربه شوی ده. دی وايي د تحقیق د عمل نه مونږ ته معلومه شوی چې د کمو خلکو ملا کې نقص د سینې د پنجرې د سلورم هډوکې نه لاندې، نو هغوی زموږ د دې روبوټ په استعمال ودرېدای شي، ګرځېدای شي او کېناستې هم شي. وو دا هم وايي د ګرځېدو د عمل سره د بدن ورزش هم کیږي، نو مریضانو ته د دې نورې فائدې هم رسي. دی وايي په طبي عمل کې د دې مریضانو د هډوکو معاینه هم وشوه او موږ ولیدل چې د دوی هډوکي مضبوط شوي دي چې د دوی د صحت لپاره دا یو ښه علامت دی. وو وايي د هغه اکسو سکلیټن به 2013 پورې مارکیټ ته راشي. بلخوا د ټوکیو په هانیډا ایئرپورټ باندې به سامان وړونکي عمله ډېر زر هم دغه شان د یوې آلې یا ډیوایس استعمال شروع کړي چې د جاپان سایبرډاین کمپنی جوړه کړي، چې کله دغه اکسو سکلیټن یو کس اچولی چې ورته حال ویلی شي او هغه یو درون سیز اوچتولو ته اخته شي، نو ماشین به د هغې حرکت معلوم کړي. د سایبر ډاین مشر یوشی یوکی سانکای وای دغه روبوټ به د انسان د عصبي نظام نه سیګنلی اخلي او بیا به د ملا اخته کېدو او پورته کېدو کې مرسته کوي. دا به په ملا باندې بوج کمولو لپاره په خپل ځان سمي او دا ډیر سپک او وړوکی هم دی. په بیټری چلیدونکې دغه ډیوایس په وزن کې تش 3 کیلوګرامه دی او 3 غنټې پورې چلیدای شي. په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هانیډا ایئرپورټ په ازمایشي توګه نه یوازې دغه 3 اکسو سکلیټنز استعمالوي، بلکې د دې سره سره یو شمېر د صفایي او سامان وړونکو روبوټس هم.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
اوس وخت شوی دی په خبرونه کې د مطبوعاتي کتنې. نن میډیا کوم خبرونه لزی ورکړی دی، دغه تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل ناوري.
د خاغلی اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په منصب د کیناستو ورستو د افغانستان او د پاکستان په تعلقاتو کې ډیر خواله راغلی دی. ډیر تجزیه‌نگاران د خاغلی اشرف غنی پاکستان ته په اخلاص سره د رورولای د لاس وړاندې کول د خاغلی اشرف غنی سیاسي جواری غنی. خاغلی اشرف غنی پاکستان ته په دې تمه ورنږدې شوی دی چې پاکستان به افغان طالبان افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی. هر څو کترو سپوري په دې لړکې سزړه پوري پرمختګ نه دی شوی، خو نن د پاکستان نه پراغلو خبرونو کې وایي چې دغه تل ډیره افغان طالبان مشران د سلام مسلات د پاره خپلو کې غونډې ویلي. د امریکی مشهور ورځپاڼې نیویارک ټایمز نن په خپل غنا کې د افغان طالبانو مشرانو افغان چارواکو سره پاکستان کې د ملاقات کې دوه په باب لیو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغان طالبانو ځینې مشرانو نن په اسلام آباد کې یو ستر افغان چارواکي سره ملاقات کړی دی. دې ملاقات نه د افغان حکومت دا تمه پیدا شوې ده چې د افغان جنگ د ختمولو په لوري به دا ملاقات لومړی اهم قدم ثابت شي. د غربی ملکونو یو ستر سفارتکار هم دا ملاقات ډیر سودمن بلل دی. افغان طالبان د ډیر وخت نه افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو نه انکاریان دي، خو د نننی ملاقات نه معلومیږي چې د دواړو فریقو په سخت دریس کې نرموالی راغلی دی. د اسلام آباد د نننی ملاقات نه وړاندې د افغان حکومت او د طالبانو په قطر، ناروې او چین کې هم ملاقاتونه شوي دي، خو د اسلام آباد ملاقات ډیر اهم بللی شي ځکه چې په دې کې د پاکستان د چارواکو کردار ډیر زیات اهمیت لري. نیویارک ټایمز لیکي چې د صدر اشرف غنی دفتر نه په ټویټر خور کړی شوی یو بیان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د یوې جرګې طالبانو سره د خبرو اترو دپاره پاکستان ته د تلو تصدیق شوی دی. په تیرو وختونو کې افغان حکومت او طالبان دواړه د افغان سباون په بابله کې دونکو خبرو اترو کې د پاکستان د منځګړتیا د کردار نه ناامید شوي وو. د افغان حکومت خو په دې لړ کې تل دا ویره وه چې پاکستان به چیرې هم د طالبانو خبرو اترو ته د کینولو ډاډګیره نه ونه کړي ځکه چې پاکستان باندې ډیر د پخوانه د طالبانو افغانستان کې د خپل اثر رسو د قائم ساتلو په غرض د خپلو بړیسو په توګه د استعمالولو تور دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې د پاکستان د مخبره طاقتورې ادارې ISI او خپل د پاکستان فوج تل افغانستان کې د طالبانو وسلبند تحریک د خپل سیمې د حکومتي عملی سره په سمون کې ګڼلې وي، خو چې کله طالبانو په 13 دسمبر کې پیښور کې په آرمی پبلک سکول کې تنکی ماشومان قتل کړ، د هغې نه راپدې خوا د پاکستان د حکومت او د فوج په دریس کې بدلون راغلی دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان مشرانو له تسلی ورکړې ده چې پاکستان افغان طالبانو ته په صفا ټکو کې ویلي دي چې یا خو دې روغو خبرو ته غاړه کېږدي او یا دې نتیجو ته تیار اوسي.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا افغانستان په حق لباندې تاسو رپورٹ اورید په پریس ریویو کې مطبوعاتی چې کوم کسنه ده مختار خلیل صاحب تاسو وړاندې کو د افغانستان څخه ڈیوا ریڈیو خبریال کمال سادات رپورٹ را کوي چې د افغانستان د دفاع چارو وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلی دی چې د پاکستان سره په پوله پروتو خپل ځواکونو ته حکم کړی دی چې کوم جاز او یا هلیکاپټر یا پوزی پزمکه باندې راوړي نو د هغوی د دې ثواب دی ورکړي. او تاسو ته وایو چې دا له هغه وروسته چې 1300 ورځو راهسه په پوله باندې د غلطه کې تاوتریخواله زیات شوی دی او افغانستان چارواکو دا دعوه هم کړی و چې یو شمیر پاکستانی عسکری وجلی. په دې نننی بیان باندې د پاکستان دریز مخته نه دی راغلی، خو په عمومي توګه باندې پاکستان وایي چې په دغه سیمه کې دوی افغانستان سره د امن هڅه کوي او امن ساتل غواړي. نور تفصیل کمال سادات په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د پکتیکا ولایت د بیرمل سرحدي ولسوالۍ په انګور اډه سیمه کې د پاکستان او افغانستان د فوجیانو ترمنځ نښته وشوا چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبل واوښت. اوس داسې رپورټونه دي چې د پولې ابلې غاړې د پاکستان طرف ته په زیات شمیرې سره د پاکستان فوجیان چې ټنګونه هم ورسره دي ځای پر ځای شوي دي او دغه افغان فوجیان هم د تیارسۍ په حالت کې دي. دی افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری چې په همدې اړه په خبری کانفرنس کې خبری کولې وویل چې دوی هم خپل ټولو فوجیانو ته امر کړی دی چې هر څوک او په هر نامه چې له سرحد نه افغانستان لوري ته تیری کوي، که هغه هوایی تیری وي او که ځمکنی تیری، د ده په خبره باید سخت ځواب وویل شي.
با تماما قوی امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده شده که اگر طیاره یا کدام هلیکوپتری دشمنه یا به هر نامی که باشه از هر کسی که باشه داخل خاک افغانستان شوه
دی هیواد ټولو دفاعي او امنیتی ځواکونو ته هدایت شوی دی چې کچېری د دښمن تیاره یا هلیکوپټر چې په هر نومي او که هغه د هر چاوي که هر چېری د افغانستان خاورې ته داخليږي او له ختنه راتېریږي په هر اصله او هر څه چې دوی په لاس کې لري باید مخې ونیول شي. په دې کې هیڅ ډول خبره ځای نه لري. موږ له خپل حریم خپل وطن او خپل خاورې نه دفاع کوو. دا خبره خاص وزیر صاحب کړی ده چې هر څوک زموږ په وطن تیری کوي هغه تیری کوونکي دي باید چې په کلکه سره مخه ونیول شي. د پکتیکا په سرحدي سیمو کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د شوي نښتې وروستو چې په دواړو هیوادونو کې د دواړو هیوادونو سفیران د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ور وغوښتل، له هغې وروستو یې په اړیکو کې یو څه پڅوالی راغلی دی. خو بیا هم د ځینې څېړونکو په خبره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې اصلي او رسمي پولې معلومې نه دي کله کله داسې پیښیږي، مګر تر څنګ دا خبرې هم کوي چې داخل پیښې دومره لوی هم نه دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلی حالت ته یوسي. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
افغانستان صدر اشرف غنی په لاول ځل باندې دا خبره منلې ده چې د افغان طالبانو سره د امن په لړ کې مذاکرات د پاره یو افغان پلاوی چې کوم دی هغه پاکستان سرخار اسلام آباد ته لیږلی دی. په دې موضوع باندې نور تفصیل د ریو ریډیو خبریال ارشد حسین ناورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانی یو چارواکي هم ډیو ریډیو ته د نوم نصر غندولو په شرط د حکمت خلیل کرزی سره د یو درون پلاوی پایتخت اسلام آباد ته در رسیدو پخلی کړی دی. خدای نه د ښکارا کړی چې دغه سفر مقصد او مرام څه دی. د افغانستان مطبوعات هم په کابل کې د صدرتی محل دخلی د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ د امن خبرو اترو پخلی کوي. پاکستانی مطبوعات هم د سرچینو د خلې خبر ورکوي چې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره د نه کسیزه پلاوی اسلام آباد ته په غیر اعلانیه سفر را رسیدلې دي او د سره په دغه نه کسیزه پلاوی کې د ننګرهار ولایت گورنر حاجی دین محمد او نور چارواکي شامل دي. اخوا د افغان طالبان ویان زبی الله مجاهد مطبوعاتو ته د افغان دولت د چارواکو سره په اسلام آباد کې د امن خبرونه رد کړی دي او ویلی دی چې په دې بابلا څه قسمه اطلاعات نه لري. پاکستانی مطبوعات د سفارتي سرچینو د خلې دا هم وای چې د افغان د افغانستان د خارجه چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې نه کزي ز پلاوي با سباله په باضابطه توګه د طالب استادو سره د امن خبرو اترو عمل پیل کوي. ویل کیږي چې په اسلام آباد کې د افغان پلاوي او د طالب مشرانو ترمنځ کې دونکو خبرې پرستو کې د چین د اورمچی خر د خبرو لړۍ ده. مطبوعات دا هم وای چې د افغان دولت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو په استازو کې د هغوی د قطر د سیاسي دفتر مشر شیر عباس تانکزی او قاری دین محمد شامل دي. ښکاره دی چې د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په اوسنو ورځو کې دا تصدیق کړو چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د چین په اورمچی خار کې تر سره شو خبرو کې د سہولتکار کردار لوبولې وو. خو طالبان غنی چې د پاکستان دا قسمه خبرې د قطر د دفتر سیاسي اهمیت را کمول دي. اسلام آباد کې نامتو صحافي او سیرنکار طاهر خان وای دا غنگوسی د تیرو دوه ورځو نه روان دی چې دلته یعنی په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي.
یعنی خبرونه خوشته چې دا کوي چې افغان طالبان د دې کوي نو دا هم امکان کې دي چې طالبان کوي نو دې شي پاره کې د قطر خلک دې کوي دا سه هم یو نظر شته او د طالبانو د وړاندې د چین کې کوم ډول هم چې خبرې شوي وي دا غیر نه دي ځان جدا کړو او چې پاره کې دې شدید مدیر او د دفتر قطر هغه ته اختیار دي خبرې دي. البته تاسو د دې پښتنې په اخر کې کوم بحث خلک د دې چې غوړو بس ګټه وي کنه زما په نظر باندې به ګټه وي او دا د اسلام آباد خبرې چې دي نو دا څنګه ویل کیږي چې کوم په وړاندې خبرې شوې دي دا غي او تسلسل دی دا هغه عمل دغه جاری ساتل دي نو چې غونډې کیږي خبرې کیږي او بیا په تیر دوه نه دا په اسلام آباد کې دا خبرې روانې دي نو چې کله دا سه غونډې جاری وي او دا غي بیا بخا مخا ګټمي او د زیات امکانات به وي ځکه چې طالبان خو سره د دوران نه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې دراتلونه پس تعلقات په ډرامایي توګه خښوي وو، خو په تیر لنډه موده کې کابل یو ځل بیا په پاکستان باندې د افغانستان دننه تر هغره ته د هوا ورکولو او د افغان طالبانو د هیواد سره امن خبرو ته د نه کېنولو په سر تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي وو. او څېړونکي نظر لري او وایي کېدای شي چې په اسلام آباد کې روان د خبرو بهیر د کابل دغه ګیلې ختم کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د پاکستان او چین ترمنځ چې کوم اقتصادي پروژه ده دی ورته پاک چاینا اکنامیک کوریډور وای، سو میاشتې وړاندې د چین لخوا دغه پروژه اعلان شوې وه. بیا به تاسو ووایو چې وای چین به په پاکستان کې شپږ څلوېښت بلیونه ډالره سرمایه کاری کوي چې زیاتره برخه یې همدا ده، او دا ځکه چې د کاشغر نه د چین د هاغه برخې نه راواخلي چې لاندې بیا په شاهراه ریشم باندې برازي دغه رنګ د ایبټ آباد نه به تیریږي، لاندې بیا ډی خان ته او بیا به اخوا اوړي پنجاب ته. دا هغه پروژه ده چې پښتنو لپاره پښتانه ګڼي چې دا یوه ښه ذریعه د آمدن ثابتېدای شي، د دوی کاروبارونه پکې ښه کېدای شي. خو ولې د پنجاب نه تعلق لرونکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دی دغه بره اړخته یې توجه نه ده ورکړی، دا تورونه لګی وخت په وخت سیاسي مشران او د پاکستان اولسي تحریک چې د دې د حق اوچت اواز جوړولو لپاره املا تړلې ده، نو هغوی یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دغه لارې ته هیڅ توجه نه ده ورکړی شوی، نه په بجټ کې ولا پیسې خودي شوی دي، او بجای ردی هغه اړخ چې کم پنجاب ته دی هغه ته زیاته توجه ورکول کیږي. او تر دې چې وزیر اعظم وړاندې په ټولګوندیز کانفرنس کې وعده هم کړی وي چې غربي اړخ یعنی د پښتنو د سیمې دغه روټ ته به توجه ورکړي. نور تفصیلات مدثر شاه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د خبري غونډې په وخت د پښتونخوا اولسي تحریک غړو د پاکستان چین اقتصادي راهداري خلاف د یو نوي تحریک چلولو اعلان وکړ، او دوی ویل وزیر اعظم نواز شریف چې سیاسي مشرانو سره کومه ژمنه کړې وه چې د مشرقي او مرکزي لارې په ځای به مغربي لارې ته اهمیت ورکړي کیږي. خو د 2015 شپاړسم بجټ او اوس د پلاننګ کمیشن معلومات ښایي دغه ټول ژمنې حسدو کوه. او د پتیو غړی ډاکټر سید عالم مسید پر ډی اړه ډیو راډیو ته وایي د راهداري ټوله بودیجه پنجاب ته ورکړل شوې ده.
د پلاننګ کمیشن د دینه پس چې کوریډور په والا سره کومه نقشه راغلې دي، پاکي مغربي روډ نشته، چې بجټ د پاکي مغربي روډ ته یوان نشته، چې کم د کوریډور بجټ ته سلور زره شپږ سوه ارب روپۍ په هغه کې د پښتونخوا صرف د منصهری یو د اوبو د بجلی منصوبه ده چې اده ټول بجټ یو فیصد هم ناراضي، نو یعنی یو فیصد نه کم یې پیسې درکړله، فاټا ته یو نکړور، بلوچستان ته د گوادر نه علاوه یو نکړور، اندرونی سند ته یو نکړور، نو دا موږ څنګه قبول کړو؟
زیاتوی د پلاننګ کمیشن نقشې خای مشرقي او مرکزی لارو کې به موټروې جوړیږي، خو مغربي لارې کې صرف یو عام سړک ته کم تچ ان 50 وای، او ډیرا اسماعیل خان به د ډیرا غازی خان رتو ډیرو موټروې یعنی ام اتم جوړې دونه پس 2022 کې سره یو ځای کوي. خو وفاقی وزیر احسان اقبال وای پختانه او بلوسان باید دغه عام سړک د راهداري په توګه اومني. د پتغ غړ ویل عام ولسته د پوهه ورکول لپاره د یو معلوماتي کتابچه هم تیار کړی ده، او د اختر نه پس په پیښور، کوټه، ډیره اسماعیل خان او اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو سره په شریکه احتجاج پیل کی. لکه په دې حق لچ نظیف خان وای
په دې سلسله کې ټولو پاټو د وطن د پښتونخوا داغي سپورټ کړی دی، بیا تنظیمونو کړی دی، سیاسي پاټو کړی دی، او د سینټ چې کومه کمیټي ده د کاریډور د حوالی سره هغه ابروس په کانفرنس کې زمونږه موقف صحیح تایید کړی دی، او په دې سلسله به مونږه مستقل کار چې کوم دی نو پروژه کې به فاینل کوو، او د روجې نه پس به مونږه په دې کار باندې مسلسل یو تحریک روانو
د پد غغړو ویل ک پنجاب صوبه یو خو خپل وړو صوبو له دو کور کین بل خو چین نه هم ډیر سزونه پټ ساتری دي او اوس ته اقتصادي راهداري پروژه په انرژي پروژه کې بدل شوې ده ځکه چې پنجاب غواړي خپل صنعتونو ته بجلی ګیس او تیل برابر کی او ډاکټر سید عالم مسجد وای شپږ سوه ارب روپۍ د گوادر نه تر پنجاب پورې د مایا ګیس پایپ لاین غځولو او بجلی تارونو لپاره ایښودل شوي دي
د بجلی لپاره بیا د تارونو د نظام لپاره بیا درې سوه ارب روپۍ دي دا درې سوه ارب روپۍ باندې به د دې بجلی دا چې کم ډېر زاړه تارونه دي غلط سیستم دی اوس خو دنیا ډېره مخکې تللې ده دا زموږ نظام خو ډېر پخوانی دی نو دغه به دې خپل بدل کی نو دې به دېرش زره میگاواټ بوج وړی شي زما والا به پنځه زره میگاواټ بوج نشي وړلې نو د دبر رڼاګانې وي زموږ به تیارې او پیسې به موږ ورکړو
یاد دې وي د چین د صدر پاکستان ته د دورې نه وړاندې هم او بیا وروسته هم د وړو صوبو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د پاکستان چین اقتصادي راهداري خلاف تحفظات لرل او هم په دې وجه وزیر اعظم نواز شریف په 28 مې د ټولو ګوندونو مشران راغوښتي او دوی ته ډاډ ورکړو چې ډومبیا به مغربي لاره یعنی برهان فتح جنگ میاوالی ډیره اسماعیل خان ژوب کوټه او گوادر جوړیږي او هم دا به د راهداري اصلي لار وي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر
ریډیو د صحت عالمی ادارې یعنی ڈبلیو ایچ او په عالمی مشرانو باندې د نړۍ په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د تنباکو د سکلو یا د سیګریټ د سکلو مخه نیولو لپاره دی په سیګریټ یا په تنباکو باندې ټیکسونه زیات کړی شي ولې چې هم دغه لار ده چې ټیکس زیاتی ریټ به زیاتی نرخ به زیاتی نو بیا به یو کس نشي کولی چې تنباکو وسکي نور تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې مختار خلیل ناورو
د صحت عالمی تنظیم ویلی دی چې د تماکونو په جوړو سیزونو د محصول په زیاتېدو به دا ډیر خلک نشي اخیسته تنظیم خپل یو بیان کې دا هم ویلی دی چې د تماکو د سکلو نه د خلکو د منیکولو د پاره تماکونو د جوړو سیزونو د نرخونو زیاتول ډیر اثرناک او کم خرچه طریقه ده بیان کې دا خبره هم په ګوتکړې شوې ده چې په دې اقدام به د ملکونو قامی خزانه هم خیراز شي د صحت په عالمی تنظیم کې د یو نه بل ته د نه لګیدونکو رنځونو د مخنیوي د شعبې ډایرکټر ډاکټر ډګلس بیچر دا عمل د دو اړخي د خېګړې عمل بللې دی بیچر وای زینو اقتصادي ماهرانو د روان کال په شروع کې کوپنهاګن کې خپل یو غونډه کې دا کار یو ډیر بیمثله او سودمن بللې دی ځکه چې دا یو ډیر کم خرچه او زیات اثرناک عمل دی چې له عمله به د تماکو استعمال او دین لګیدونکو رنځونه راکم کړي شي او دا شان ډیر سرونه به بچ کړي شي بیچر نور وای د چین او د فرانس غوندې ملکونو د مثالونو نه ظاهریږي چې دغلته د تماکونو د جوړو سیزونو د نرخونو په زیاتولو د تماکو په سکلو او دینه د لګیدونکو رنځونو د لاسه کیدونکو مرګونو کې ډیر کمی راغلی دی د تماکو سکلو نه لګیدونکو ضروري رنځونو کې د پړپوس کینسر د خصوصي ذکر وړ مرض دی د میانه درجی د آمدن ملک ترکی د شمیر شمیرې نه معلومیږي چې په ترکی کې د کال 2009 نه د کال 2014 پورې درمیانه موده کې تماکونه د جوړو سیزونو د نرخونو په زیاتېدو د دې استعمال 14% راکم شوی دی او دغه شان تماکو سکلونه د لګیدونکو رنځونو له سبب د مرګونو شره هم نیم په نیمه راغورځېدلې ده د صحت د عالمی تنظیم په راپورټونو کې وایي چې د دې عمل د زړه پورې نتیجو باوجود په ګډ د نړۍ کې ډیرو کمو ملکونو کې د تماکو د جوړو سیزونو د نرخونو زیاتولو په اقدام عمل کولی شي راپورټونو کې وایي چې صرف 33 ملکونو کې د سیګریټو د یو ډبي په توک نرخ کې 15% زیاتوالی شوی دی بیچر د دې تور د تماکو د صنعت په واکدارانو لګولې دی د صحت د عالمی تنظیم په راپورټونو کې ویلي شوی دی چې د تماکو د سکلو هر کال تقریبا 40% خلک دینه د لګیدونکو مختلف رنځونو د لاسمري د تماکو د سکلو له سبب د مرګونو د شمیر د ایچ آی وی ایډز نری رنز او د ملیریا نه په شریکه د کیدونکو مرګونو نه هم زیات دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وائس آف امریکا دی ریڈیو دے خدرمانو کتن کو اور ادن کو د قبائلی سیمو چکم د لوبو دفتر دے ڈائریکٹریٹ تے د حغی مشرای خان د ڈیو ریڈیو خبریال ابراہیم شنواری تے ویلی دی چے د اختر نفس تے یوشمیر لوبو لپاره با دوی چے دے انتظام کی او په حغی کی چکم خلوب غاڑی چے دی نو هغه بیا اوڑان دے د حیوات په سطح باندې مختلفو اکیڈمو او ټیمونو ته لیږي دغه لپاره به سفارش کوي دغه سی ویل دي د آیا خان دغه مرکه تاسو ته د ابراهیم شینواری سره وړاندې کوم.
محمد ایاز خان تاسو تقریبا د نیم میاشتو شوي چې په قبایلي علاقو د لوبو د ډایریکټریټ چارج تاسو اخیستی دی، که دا راته ووایي چې اولنی ستاسو څه ترجیحات دي او د راتګ نه پس په قبایلي علاقو کې د لوبو د ودې لپاره یا د لوبغاړو او د ځوانانو لوبو د اړخ ته راغبولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کړي دي؟ زما تقریبا دونی میں میاشت کی بینگ از اے ڈائریکٹر سپورٹس کلچر اسکاؤٹس اینڈ یوتھ ویئر پارٹا تاریخ کی پڑوم بھی ذرا مانے ماں دا ٹول ایسوسیشن دا الیکشن شفاف الیکشن انتخابات اعلان اکڑو اور پاگئی حوالے سے ماں تمام سپورٹس منیجران چکم دی زما پر سیون ایجنسیز کے اور سکس اے پارک کے سپر سپورٹس منیجران دی اے تما ہدایت جاری کرو چې تاسو دا گراس روٹس لیول نا الیکشن دا ایسوسیشن شروع کے سمر گیم ہونے چلی آل گیمس داغی ایسوسیشن داغ انتخابات کے او داغ انتخابات نہ پس بیا دا آل پاٹا داغی صدر و صدور شی او داغی نہ پس دا پاٹا اولمپک ایسوسیشن یو باڈی ٹرانسپیرنٹ طریقے سرا او وجود کرا شی او اغا بیا مو سرکار شروع کی.
ایاز خان صاحب تاسو د فاٹا اولمپک ایسوسیشن ذکر وکړو او په دې نږدې ورځو کې د هغو انتخابونه هم کېدل خو هغه بیا متنازع شول. کومې دوه ډلې چې هلته مخې ته راغلي په خپله باندې هم غیر منتخب دي، د دغې لپاره تاسو څه تابع کړی چې دغه یو منتخب عہدیدار راشي او قبایلي علاقو کې فاٹا اولمپکس ایسوسیشن چې دغه وده عمومي؟
دې حوالے سره خدا ما چې کوم دا انتخابات شروع کړو گراس روٹ لیول نه دا بم زدي آل پاٹا تراولم آل پاٹا گیم بر دینه کی آل پاٹا پاٹا اولمپک بر دینه جوړیږي. د دې حوالے سره مخکې چې کوم پاٹا اولمپک او اغا نامینیشن شو داغی الیکشن نو شو ٹرانسپیرنٹ طریقے سره چر د اری جن سونه چې کوم دې سودور جن سیکریټریز دارا غلی وي او داغی نه پس بیا پاٹا اولمپک په وجود کې راغلی وي او د پاکستان اولمپک ایسوسیشن سره داغی افیلیشن او اغا بیا د فیډریشن سره داغی افیلیشن وي. د دې حوالے سره چې کوم دې مونږه اوس کوم دا دغه شروع کړی دی الیکشن چکم شروع کړی دی دام د دې حوالے سره چې را پاٹا اولمپک چکم دی په صحیح مانو کې او صحیح باډی راشي او د دې ایسوسیشن چونکی قبایل چکم دی قبایل د سپورټس په حوالے سره زبدا وې چې په قبایلو کې ډیر زیات ټیلنٹ موجود دی. ما دورې وکړي، ما د خیبر جن سه دور وکړه، ما د باجوړی جن سه دور وکړه، ما د مومنی جن سه دور وکړي. نو چې کم ټیلنٹ په قبایلو کې موجود دی نو موږ د غیره پر او خصوصا دا د گورنر سردار مهتاب احمد خان سه خصوصي هدایت دی چې سپورټس پروموشن دی مطلب داري چې په ټول ریجن سو کې او په سکس اف پارک دا موږ دا خو پروموټ کړو او دا خوښ سره سره د نوجوانانو توجه چې د امن او د تعلیم سره سره چې کم دی د سپورټس اکټیویټیز چې کم دی او سره هم جاری وساتو.
جی بالکل ایاز خان، تاسو ویل چې په قبایلي علاقو کې ډیر زیات ټیلنټ دی، خو ټیلنټ هغه وخت مخې ته راځي چې کله هلته اسانتیا وي، سهولتونه وي. د قبایلي علاقو کې مونږ ګورو هلته نه میدانونه شته او نه نور د لوبو په اړه باندې نور کوم اسانتیاوې شته. او بل دا و چې په تیرو وختونو کې پخواني ګورنر په قبایلي علاقو کې یو د انټرنیشنل سټینډرډ یا د بین الاقوامي معیار یو سپورټس کمپلیکس جوړولو وینا کړې وه. هغه په کوم حال کې دی او په قبایلي علاقو کې نور تاسو کوم داسې میدانونو د ښکولو لپاره کومې هلې ځلې کړئ؟
سپورٹس گراؤنڈ په حوالے سره تاسو میدان په حوالے سره تاسو کوم خبر وکړه؟ دا د گورنر صاحب سردار مهتاب احمد خان صاحب خصوصی خواہش دی چې مطلب دا سپورٹس فیسیلیٹیز دی مونږه په ټول ریجن سو کې او په پارس کې پلیئر ته ورکړو او دا غي په حوالے سره مونږه یو انټرنیشنل سپورٹس کمپلیکس هغه مونږ جوړ کړی شو د آل پاٹا لپاره چې مونږ ته دا چې کوم پلیئر ته کوم تکالیفي دغه ان شاء الله هغه باغې سره دغه شي هغې حوالے سره مونږ ګرځو چې کوم مونږه پېښور سره ریلیټډ داسې ښایسته ځمکه مونږ ته په قیمت باندې ملو شي نو ان شاء الله مونږ د انټرنیشنل سپورټس کمپلیکس کوشش کوو چې دا د پلیئر لپاره دغه شي.
اخرنه پښتنه ایاز خان، تاسو ویل چې تاسو ته سره د سپورټ سره سره لوبو سره سره د کلچر یا د کلتور هم ذمہواری ده، نو د کلتور د پروموشن یا د قبایلو کلتور مخې ته راوړلو لپاره ستاسو اداره څه کار کوي؟
دغه نه پس انشاءالله اختر نه بعد مونږه د امن په حوالے سره یو یوت افیر شو کوو چې د نوجوانانو پای کې وایساري ان شاء الله هغه آل پټه د پاروي کې به قبایلی داږي چې کوم ټریډیشنل کسٹم دی روایت دي کوم د قبایلو د ټوري جن سود ټول اف ار هغه ټول به کې مونږه ان شاء الله کو کخيري
ایس خان صاحب دوه صف امریکا ډی ور ډیو سره تاسو خبر کول ډیره مهرباني
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریده و هم لیدا په ویب سټ باندې د ډیو ریډیو دا پرتی تاسو بیا هم لیدای شئ. د دې خبرونې نن وروسته به تاسو ته د 15 منټو د پارلند خبرونه وړاندې کوو او بیا به د دې نه پس تاسو د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام کې ډیو ډاکټر برخه ته خو کې زموږ همکار ارباب محمود علي سره برخه پکې غسته شئ. د ټلیفون شمیره د 00202050003 او 0800990090 ټیکنیکی اړخته موږ سره همکاران وو، انجینران وو جیکسن او نشوین، او پروډوسر موږ سره ارشد علي. تاسو نه اجازه غواړو، الله پامان.